شپږ بجې شوې. احمد شیبر هم د ساتي رډو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرسیال مولوی عبدالکبیر د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت بیان ته بهولا مجاهد د پنځشنبې پښپړه پر خپل اکسپانه لیکلي چې دا ټاکنه د دلی د مشر مولا هبت الله اخونزاده په امر شوې ده. خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر وو، د لندې پر یو وشتمه د وزارت په انګړ کې په یو ځانمرګ برید کې ووشل شو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغه برید مسؤلیت ومانه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی او د متحد عربي اماراتو د اقتصاد وزیر عبدالله بن توق المري د پنځشنبې پروس متحده عربي اماراتو ته د افغان کارګرانو د لیږلو او نور مسلو په اړه خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند حافظ ضیا احمد پرون ناوخته پر خپل اکسپانه د دې لیدنې کتنې خبر ورکړی دی. هغه لیکلي په دې غونډه کې د قانونو پر استخراج، د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره پر بازار موندنې او د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر پراختیا بحث وشو. متقی د چهارشنبه په ورځ په دوبی کې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان او د هند د بهرنیو چارو د بهرنیو چارو له وزیر وقار مصری سره کتلی وو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوشنبه په ورځ د پلاوی په مشي متحده عربي اماراتو ته ولاړ. د متحده عربي اماراتو په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. متحده عربي امارات یو له هغو دریو هیوادونو څخه دی چې په 1990 لسیزه کې د سعودي عربستان او پاکستان تر څنګ د طالبانو مخکنی رژیم په رسمیت پیژندلی و. د پاکستان امنیتي چارواکي به د یوه کان د هغو کارمندانو له ډلې چې افراطي وسله والو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې تښتولي وو 8 تنه یې موندل شوي دي. د پولیسو یو افسر محمد اعجاز ویلي چې د دغو کارمندانو د ژغورنې عملیات د هغوی له تښتونې وروسته پیل شول. افراطي وسله والو پرون سهار د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د کان د کارمندانو موټر ته کمین ونیو او شپاړس تنه یې له ځان سره بوتلل. اعجاز ویلي دا حمله هغه وخت وشوه چې دغه کارمندان لکې مروت سیمې ته نږدې د قانون یوې پروژې ته پر لار وو. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د امنیتي چارواکو په وینا راپور ورکړی. هغه کان چې دغو کسانو پکې کار کاوه د پاکستان د اټومي انرژي د کمیسیون دی. د سویس د بهرنیو چارو وزارت د ایران په یوه زندان کې د خپل یوه وګړي مړینه تایید کړه. دغه وزارت ویلي چې په تهران کې د سویس سفارت د دې پیښې په اړه د ایران له چارواکو سره په تماس کې دی. تر دې مخکې د ایران د قضایه قوې خبري اژانس میزان پرون د سمنان ملت د لوی څارنوال محمد صادق اکبری په وینا راپور ورکړی وو چې ویلی وو یو سویسی د دغه ولایت په یوه زندان کې ځان وژلی دی. د راپور له مخې د سویس دغه وګړی د جاسوسۍ په تور نیول شوی وو. د ایران سپای پاسداران په وروستیو کلونو کې د ایران لسکونه به تابعیت لرونکي کسان تر ډیره د جاسوسۍ په تور له غربي دولتونو د امتیاز اخیستلو یا هم د خپلو بندیانو د تبادلې لپاره نیولی دی. آزادی راډیو په انټرنیټ کې آزادی راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د یوې چارواکي څرګندونه لرو.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډله ییز نیولو د راپورونو په اړه ژوره اندېښنه لرو چې ډېری یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي دفتر په افغانستان کې د خلکو د سرپناه ستونزې ته اندېښمنه ده.
ایراد کې به په کرایو په هیڅ شی باندې سړی نه پیدا کیږي. په ډیر غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسه نه ده.
د سرپناه ورته ستونزه د افغانستان په نورو سیمو کې هم جوته ده. دا اندېښنه هم در سره شریکه و چې ملګرو ملتو په نړۍ کې انټرنیټ تشکاره کړي او ویلي دي چې ځینې په خواله رسنیو کې د مینې په ځای د ولسونو ترمنځ کرکه خپروي او دا به واوري چې په کندهار کې د زعفرانو کښت زیات شوی.
شاش خالی انشاءالله و تخلا دیر دی کفتا کولا و اسم نن عدقه خبر دی یو شپر دغر دکی کردی دی داشتی نو انشاءالله یو فیزوز گرام با طول سی انشاءالله شاش خالی
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ډلېس توقيف په اړه اندېښنه څرګند کړه. دغه کمیسیون به چارواکي ازادي رادیو ته وویل چې د زیانګالو پناه غوښتونکو او کډوالو توقيف او خپل هیواد ته په جبر بیرته ستنول د نړیوال قانون خلاف کار دی. بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مش شهرزاد اکبر وویل چې افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د پاکستان د اقدام کولای شي د یو شمېر افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان ویلی یواز هغه افغانان به ونیول شي چې اسناد نه لري او بیرته به افغانستان ته ویستل شي. خو په پاکستان کې مشتو ځینو افغانانو ویلی چې په اسلام آباد کې پولیسو هغه افغان پناه غوښتونکو هم نیولی چې قانوني اسناد لري. جزئیات په دې راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان پناه غوښتونکو د ډلې زونیونو او افغانستان ته د ستنولو په اړه د عکسالعملونو په دوام د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې باب اندېښنه وشوده. د نیو میلادي کال له پایل سره چې نن یې لسمه ده په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان پولیسو په دغه ښار کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولی دي. سفارت دا هم ویلي چې ځینو افغانانو د اعتبار وړ ویزې هم درلودې او ځینو یې د افغان کډوالو د نوملیکنې کارتونه یا POR او د افغانستان د تابعیت ACC کارتونه هم درلودل. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د ارتباطاتو مسؤل ماهین پراچا ازادي رادیو ته ویل چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو توقيف او د هغوی اصلي هیواد ته په زور ستنول د نړیوال قانون خلاف عمل دی.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډلېز نیولو د راپورونو په اړه ژوره اندېښنه لرو چې ډېری یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي. موږ باور لرو چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. دا اقدام به په غیر متناسب ډول دوی اغېزمن کړي، ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، پوخ عمره کسان، معلولین او هغه افغانان چې د خپلو دندو له امله په خطر کې دي لکه خبریالان او د بشري حقونو مدافعان.
هغې زیاته کړه چې د کډوالو ستنول باید د هغوی په خپله خوښه د دوی وقار او خوندیتوب ته په پام سره له نړیوالو معیارونو سره سم وي. د هغو افغانانو د نیولو تازه پروسه چې پاکستاني چارواکي یې بې اسناده بولي لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل سوه. که څه هم په اسلام آباد کې چارواکو د سیشن می پورز بیا ټینګار وکړ چې یوازې به بې اسناده افغانان ونیول سي او بیرته به افغانستان ته وایستل سي، خو ځینې افغانان وایي چې پولیسو حتی هغه کډوال هم نیولی چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د زیاتېدونکو فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان د اقدام به افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د ځینو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي.
اوس بد خبر لرو چې یو ځل بیا په ژمي کې په افغانستان کې په ډېر بد وخت کې په داسې حال کې چې هره ورځ پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګول کېږي او په داسې حالت کې چې له بده مرغه موږ د طالبانو لخوا د هدفي وژنو شاهدان یو، دغه راز د پخوانیو سرتیرو، د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو په ګډون د زیانګالو ډلو غیر قانوني نیول روان دي. په دغسې یو حالت کې پاکستان غواړي دوی بیا په زوره وباسي او دا یو
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له کوم شرط پرته د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د توقيف د بندولو غوښتنه کړې وه. دغه سازمان په ویلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبره کړې، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د توقيف او ځورونې په اړه اعتراض وکړ او ویې ویل چې دا د افغانانو په وړاندې د پاکستان د تبعیضي پالیسۍ یوه برخه ده. ورسته له هغې چې څه کم درنیم کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د خبریالانو، د بشري حقونو فعالانو، پخوانیو سرتیرو او هغو افغانانو په ګډون چې له بهرنیو ادارو سره یې کار کړی و لسګونه زره افغان وګړي ایران او پاکستان ته کډوال سول. په پاکستان کې اکثریت ډیره افغانان لویدیځو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په باب اندېښنه لري. په دوی کې هغه شمیر یې چې د بهرنیو ادارو لپاره کار کړی دی، افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د نیولو، ځورونې او توقيف له خطر سره مخامخېدای شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وی چې پر روان کال کې نږدې 6 میلیونه کسان په افغانستان کې بیرنۍ سرپناه او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا په خپل نوي راپور کې ویلي چې د بیرنۍ اړتیاو د پوره کولو د ژمنو ټکو او سرپناه لپاره 109 میلیونه ډالرو بودیجه پکار ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د زلزلو او تیر کال د سیلابونو له امله زیانمنې شوې ګڼې کورنۍ وای چې سرپناه غواړي او د سړې هوا له امله د ژوند شرایط ورته ستونزمن شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په 2015 میلادي کال کې 15.7 میلیونه خلک په افغانستان کې بیړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. اوچا په خپل تازه راپور کې چې پر ایکس پاڼه په خاني ټویټر یې خبر کړی ویلي چې په یادو کسانو کې د سیلاب ځپلو او بیرته راستنیدونکو په ګډون هغه کسان شامل دي چې په غیر رسمي استوګنځایونو کې ژوند کوي. اوچا ویلي چې بشرپاله شریکان یې له دې شمېر یوازې 1.1 میلیونه کسانو سره د مرستې ورکولو په برخه کې لومړیتوب ورکوي. زیاتوي چې د بیرنیو اړتیاو په ځانګړي ډول د ژمنیو توکو او سرپناه لپاره 109 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا ده. په همدې حال کې د تیر کال د زلزلو او سیلابونو له امله بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې سرپناه ته اړتیا لري. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي رمضان ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو زموږ کورونه ویجاړ کړي. دا خبره هم دولت ته معلومه ده او هم ملګرو ملتونو ته چې موږ د ژوند لپاره هیڅ مناسب ځای نه لرو. په داسې بدو شرایطو کې ژوند کوو چې پخوا مو هلته غواوې او پسونه ساتل، خو اوس مجبور یو چې په همدې ځای کې په خپله ژوند وکړو. د سړې هوا او ژمي ته د پام وکړي او موږ سره دې عاجله مرسته وسی چې له دې سختې او نهیلوونکې حالت څخه ځان خلاص کړو.
عبدالله چې د هرات ولایت د شینډند ولسوالۍ اوسیدونکی دی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه په خپل مهاجر یم د شینډند د زیرکو د ولسوالۍ څخه دلته مهاجر سوی یم د هرات ولایت کې. هرات په ولایت کې هم بیخي په کرایو په هیڅ شي باندې سرای نه پیدا کیږي. په ډیر غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسه نه ده. کارو غریبي هم نشته د هرات په ولایت کې. مثال زراعت هم هلته زموږ لاګر د بین ولاړې خوش سالی سو هیڅ شی نشته، هیڅ شی په واسه نه ده. زموږ دا خواهش دی چې مسؤلین زموږ سره همکاري وکړي.
او چا په دوام کې زیاتوي چې څاک کال 14.8 میلیونه خلک په افغانستان کې د ژوند کولو لپاره خوراکي او کرنیزو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقتصادي ناورین، طبیعي پیښو او جګړو له امله د هغو هیوادونو په سر کې دی چې بشري مرستو ته اړ دی. نړیوالو سازمانونو تل له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره خپلې مالي او بشري مرستې زیاتې کړي څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د اروپای ټولنې یوې چارواکي د لبنان د ولسمشر په توګه د جوزف آون د ټاکل کېدو هرکلی وکړ. دې هیله وشو ده چې له دې سره شایي په لبنان کې چې په وروستیو کې له ناکراریو سره مخامخ دی اصلاحات او ثبات ته زمینه برابره شي. ښاغلی آون پرون پارلمان ته په خپله لومړۍ وینا کې وویل چې په لبنان کې نوي عصر ته لار پرانیستل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان در لین پرون پنځشنبه د لبنان د ولسمشر په توګه د پاوز د پخوانی مشر جوزف اون د غوړه کېدو هرکلی وکړ. وان در لین دا تحول د جګړه ځپلي لبنان لپاره د هیلي یو شیبه وبلله. د اروپایي کمیسیون مشر تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې اوس په لبنان کې ثبات او اصلاحاتو ته لار پرانستل شوې ده. هغې وړاندې لیکلی چې اروپا د دې لارې ملاتړ کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګیدون سار د لبنان نوي ولسمشر جوزف اون ته مبارکي ویلې ده او هیله یې ښولې چې له دې سره لبنان د ثبات پر لوري ګامونه واخلي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې هیله ښولې چې د ولسمشر په توګه د جوزف اون غوړه کېدل به په لبنان کې د امن او ثبات د ټینګښت سبب سي. د فلسطینانو ولسمشر محمود عباس ویلي چې لبنان به وکولی سي د اسرائیل د تهاجم پر وړاندې غلبه خپله کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم د لبنان د پارلمان لخوا د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو هرکلی کړی او دا یې په لبنان کې د اصلاحاتو لپاره یو فرصت بللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي هیله لري چې په لبنان کې د نوي ولسمشر غوره کېدل په دغه هیواد کې سیاسي ثبات ته زمینه برابره کړي. د لبنان پارلمان پرون پنجشنبه د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو لپاره رایه ورکړه. له څه باندې دوو کلونو په لبنان کې چې له ناکراریو سره مخامخ وو د ولسمشرۍ د قدرت خلا وه. پارلمان دا رایه اچونه داسې وخت وکړه چې څو اونۍ مخکې د اوربان موافقې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ څوارلس میاشتنۍ جګړه ودروله. په همدې حال کې د لبنان چارواکي هڅه کوي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې جلب کړي. جوزف اون چې له پخواني ولسمشر میشل اون سره کومه خپلوي نه لري تر ډیره د امریکا د متحدو ایالتونو او سعودي عربستان لپاره له غوره کاندیدانو وو. امریکا او عربستان هغه دوه هیوادونه دي چې لبنان به یې د بیا رغونې لپاره مرستې ته په تمه وي. دا د پارلمان دیارلسمه غونډه وه چې د پخواني ولسمشر میشل اون د ځایناستې د ټاکلو لپاره وسوه. د میشل اون د ولسمشرۍ دوره د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ختمه شوې ده.
د مراکش ګرځندوی وزارت وایي چې په 2023 کال کې 1.4 میلیونه ګرځندویانو دغه هیواد ته سفر کړی چې د تیرو کلونو په پرتله 40% زیاتوالی شي. مراکش تمه لري چې د ګرځندویانو شمیر به تر 2030 کاله په کال کې 16 میلیونو ته ورسیږي. مراکش په اسپانیا او پرتګال سره یو ځای د 2030 کال د فوټبال نړیوال جام کوربه وي. د مراکش د اثارو د تبادلې د تنظیمونکو ادارې په وینا له جنوري څخه د 2023 کال تر نومبر میاشتې په دغه یواد کې د ګرځندوی عاید 1.4 میلیارد مراکشي درهمو ته رسیدلی چې د تیرو کلونو په پرتله 1.2% زیاتوالی شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو په کندهار کې کاروندګر غشتنه کوي چې د زعفرانو د پروسس اسانتیاوي ورته برابر شي او حاصلاتو ته منظم بازار پیدا شي. د دوی په وینا زعفران د نورو کښتونو په پرتله کم خواري غوړي او د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی، خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره منظم بازار موندنه نشته. په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونوي سش کال تر دې دمه له کندهار څخه یوازې 3 کیلو زعفران بهر ته صادر شوي. په داسې حال کې چې پروسه شکل نږدې 4000 کیلو زعفران صادر شوی وو. نور تفصیل د صادق رښتینی پر راپور کې.
سید محمد چې د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی اوسیدونکو دي، سش کال یې دوهم ځل دی چې پر خپل دوه جریبه ځمکه زعفران کری. سید محمد وایي زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او حاصل یې هم شدي، خو د کندهار په سیمه کې د ځانګړي بازار نشتون له امله د ده په ګډون ګڼ کروندګر خپل د زعفرانو حاصلات پلورلی نسي. هغه زیاتوي چې د تیر کال حاصلات یې لا هم ورته پراته دي.
پروش کال دی راله مشر راله مشر دا کومک وکړي، هغه څه هم باري او د غیره کې اشه دي هغه خو مو سره وکړل. پروش کال مو را ټول کړل او بیا هلته ورله، ما هغه دفتر ته چې دی څه مشوره وه شما شوره مو سره وکړل، ول بیا بیا دا سړی در خرڅي هغه سړی سم ما دوه درې غشت معلومات کړی دی، بیا نه دی د خاص نه هغه مشګر دی یا و خورل یا خر کو تمر کړ. سش کال چې مونږ نه ټول کړی دی څه و بوره سره نه کړ څومره ټول کړی دی و سم اجي پراته دی پاغه خپل شو کې چادي را کړی دی پراته دی او دغه چې دا رقم خریداري نه چې هر سړی خریداري نو هغه شی مو څه پیدا کړي چې هر سړی خریداري چې موږ په خپل ځای ته ولاسو.
د دامان ولسوالۍ د صاحبزاده کلاچی اوسیدونکي محمد نادر هم چې پر خپل ځمکه زعفران کرلی وای، که په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوي برابر سي نو ډیر کروندګر به د کښت مخه کړي.
پروسس کال آیاتان غلي و ټول کړل 22 ګرامه ټول کړل شش خالی انشاءالله و تعالی دیر دی کفتا کوله وس من دغه خبر یو شپر دغه د کیکری دی داس نو انشاءالله یو بزوس ګرام به ټول سی انشاءالله شش کال سوز خې دغه خودی دغه وینه انبار سا نه شي ست چرشی انبار کی یا راشی پروګری یا را خرچ کی اجه د پروش کال دمره ته پراته دی خبر یې کې چې د خرچی د شش کال کې بم پراته یغه د خرچې دغه وینست وزر نه لري نه خودی وای با د خرچی د وداشتي د پروش کال
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین ریاست مسولین وایي سږ کال په دې ولایت کې پر شاوخوا 900 جریبه ځمکه زعفران کرل سوي چې د تیر کال په پرتله څو چنده زیات دي. د کرین ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن موسی وایي د زعفرانو کښت د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی او د همکارو موسسو په مرسته یې د دې بوټي د ترویج لپاره هڅې کړي دي.
برو حدود د 800 شاوخوا باندې چې 1500 جریبه د هالند کمیسری لخوا څخه بزګرانو ته د نمایشي کتابو په شکل باندې په مختلفو ولسوالیو کې پی جریبه په اندازه باندې کښتونه سوي دي. هر بزګر ته پی جریبه تخم ورکول سوی دي چې 1500 ته انشاءالله رسیږي. او همداشان د اتحادیې له لورې څخه چې په مجموع کې تعداد 800 الی 900 جریبه ته په حدودو کې د رسیږي کښتونه سوي دي او نتیجه لله الحمد زموږ د معلوماتو د حاصل د راټولولو وروسته موږ ته معلومه سوې ده ښه نتیجه یې ورکړې ده.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي تیر کال له دې ولایت څخه د 23,000 ډالرو په ارزښت 3,925 کیلو زعفران بهر ته صادر سوي وو خو سږ کال تر دې دمه یوازې 3 کیلو زعفران صادر سوي دي.
او د کندهار صدر اوسه 3.25 ګرامه زعفران صادر سوي دي چې 1,000,000 امریکایي ډالر ارزښت لري. تیر کال ټولټال 3,925 کیلو د کندهار څخه صادر سوي وو چې ارزښت یې 23,000 امریکایي ډالر کېدل. بای د وای چې کنداري زعفران په کیفیت کې نظر د ایران زعفران ته او د هرات زعفران ته لوړ دی او په قیمت کې هم لوړ دی.
د مسولینو د معلوماتو مخې په کندهار کې د یو جریب ځمکې څخه شاوخوا 1 کیلو زعفران حاصل ورکول کیږي. په کندهار کې د زعفرانو کښت د کوکنارو لپاره یو عملی او اقتصادي بدیل دی. د کروندګرو غوښتنه دا ده چې د دې کښت د ودې لپاره د پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوي ورته برابر شي تر څو یې حاصلات په نړیوالو بازارونو کې شنوم پیدا کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
ملګری ملتونه په انټرنیټي نړۍ کې د کرکجنو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د خپرېدو په اړه اندېښنه شي وي. دغه چارې د خلکو په ورځني ژوند کې جدي ستونزې رامنځته کولی شي. د ملګرو ملتونو په خبره د کرکجنو څرګندونو او ناسمو معلوماتو په وړاندې درېدل د هر انسان اخلاقي او ټولنیز مسؤلیت دی. په ورته وخت کې یو شمېر عام افغانان او ټولنپوهان وایي چې انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو یوه ښه وسیله ده خو باید په کارونه کې له احتیاط څخه کار واخیستل شي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
په داسې حال کې چې انټرنیټ او خواله رسنۍ ورځ تر بلې د انسانانو د ژوند مهمه برخه ګرځي او د دوی ترمنځ د اړیکو جوړولو په برخه کې مهم رول لري، ملګری ملتونه په خواله رسنیو او د خلکو په ورځني ژوند کې د کرکجنو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د چټک خپرېدو په اړه اندېښنه ښیي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یونما د پینشن بی پورس پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دغه پدیده نه یوازې په خواله رسنیو بلکې د خلکو په ورځني ژوند کې هم جدي ستونزې رامنځته کوي. یونما ټینګار کړی چې د دغې پدیدې مخنیوی د هر فرد مسؤلیت دی. کرکټ نه وای په شعار سره دغه سازمان له خلکو غواړي چې د کرکټ جنو څرګندونو پر ضد اقدام وکړي، حقایق څرګند کړي، ناسم او غلط معلومات افشا کړي او د دې ترڅنګ ځان او نور وهڅوي چې کرکټ جنو څرګندونو ته نه ووایي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو د نیولو اصلي وسیله ده، نو باید په کارونه کې یې ډیر احتیاط څخه کار واخیستل شي. د پلازمینې کابل اوسیدونکی زبیولا وایي
یک اخبار نادرست، اخبار کې غیر موثق است نشر.
نن چې یو ناسم خبر خپور سي ټولي ګوري د ټولو په ځنګړې توګه د ځوانانو د احساساتو د پرولو سبب کیږي. په تیره قومي او تبعیزي مسائل زیات کوي. لاس کله مخکې دغه موضوعات افغانستان کې نه و، ځکه انټرنیټ نه و. لکه چې انټرنیټ راغلی د حزب او تنظیم خبري زیات سیوي. ځوانان غواړي یو بل قوم د سپکاوي وکړي، څو لایک او فالوور ټول کړي. دا ډیره ګواښونکې موضوع ده.
نو موړای وای انټرنیټ باید د ویشلو لپاره نه بلکې د یووالي رامسته کولو لپاره وکارول شي. د ننګرهار د شینوارو اوسیدونکي الفت الله محب زای هم په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
هیڅ کله باید د انټرنیټ د لارې په ناسم معلوماتو قضاوت ونه کړو ترڅو تحقیق ته نه ورسېدلی. ځینې خلک د خپلو ګټو لاسته راوړلو په خاطر له مستعارو اکاونټونو خلق تیر باسی، نو هیڅ کله باید موږ تاسو پونی غولیګو.
ټولن پوهان وایي انټرنیټ هغه وسیله ده چې په یوه شیبه کې معلومات د نړۍ تر ګوټ ګوټ رسوي، نو باید په خبرولو کې له پامه کار واخیستل شي. هغه لارې چارې باید په ګوته شي چې د ناسمو معلوماتو د نه خپرېدو په برخه کې ګټورې دي. د دوی له ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
په دې کې خو لومړی د ټولنیزو رسنیو مالکانو ته پکار ده چې د دې په خاطر باندې اصول وټاکل شي ترڅو ناسم معلومات خپاره نشي، ځکه چې دا د خلکو په ژوند باندې ډیر ناوړه اغیز پرې باسي. زموږ مسؤلیت بیرته د ټولنیزو شبکو د کارونکو مسؤلیت ده چې په دې اړه باندې عامه پوهاوی رامنځته شي ترڅو خلک د ناسمو معلوماتو مخنیوي وکړي.
ملګری ملتونه په دې باور دي چې د کرکټ جنو څرګندونو د مخنیوي لپاره باید ټولنیز شعور لوړ او د زغم همدردی او ګډ ژوند کلتور ته وده ورکړل شي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوګو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل پسیر زلمی هوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ را بیتایم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته، د ماښام پر ډوډۍ واسو قدرت نه لري. ناز موږ د ولسوالۍ سرګر سره ادوا کال کې چې مرستې نه راغلي، امرستې چې راسي هغه هم د کلی او دسي خلګي مشران کړي یا دسي مشر پیدا کړي چې هغه خپل د لاسو دولس نوم ورکوي او د کلی په پای چپا بغل او رستا بغل او په سر کې دوه دوه نوم ورکوي. یاندې کلی په شپږ یا تون مانو سره نیولی، هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله مټر لري هم ټکټر لري، غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي، په شش کال کې چې مرسته راله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده، موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر کاکایم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدو د نوې کال پر ارتدو سره باید مشي وادوال ونی کشي دي، ځکه چې د ونو زیاتې ګړې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچېری خلک ونی کشي دي او یې نوروزی دا د معنا ده چې یسه یې شنه دي، ځکه چې دا ونی کشي دي په لاند وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ازادي رډو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري. کچر ته تاسو د ازادي رډو ویب سټ ته ورشي، په هغه کې دا غوړ راپورونه متن وستل شي چې د ازادي رډو لاري خبري شي. همدارس د ازادي رډو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیوي راپورونه لیدلای او ریدلای شي. ونې خبرونه هم د ازادي رډو ونې خبرونه د ازادي رډو په ویب پاڼه